ازادي راډیو له یو ساعت خبرونه سره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې خبرونه کې اوري چې د نړیوالو ځواکونو قمندانان وایي چې هغه وسله والې وژلې چې په میدان وردګو کې د دوی هلیکوپتر په دې وروستیو کې ویشتې وه. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ډیپلوماټان وایي چې د سوریې په اړه خواشینونکي معلومات ترلاسه کړي دي. دغه راز د منځني ختیځ او د نړۍ د نورو پیښو رپورټونه او خبرونه هم لرو. له مجاهد جواد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان ویلي هغه طالبان چې د متحده ایالاتو د پوځ یوه هلیکوپټر یې راغورځولې وه او دېرش امریکایي عسکر پکې وژل شوي وو د دوی د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په خوست کې به د دې پروسې د بریالیتوب په خاطر په لسهاوو وړې او سترې ټولګټې پروژې پلې کړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ډیپلوماټان وایي چې دوی ته د سوریې له روان تاوتریخوالي نه اندېښمنوونکي معلومات رسېدلي دي. دا خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان ویلي هغه طالبان چې د متحده ایالاتو د پوځ یوه هلیکوپټر یې راغورځولې وه او دېرش امریکایي عسکر پکې وژل شوي وو د دوی د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. جنرال جان الن په پینټاګان کې ژورنالستانو ته وویل چې د اګست په اتمه نیټه نږدې نیمه شپه ائتلافي ځواکونو هغه وسلوال طالبان چې د هلیکوپټر د راغورځولو د برید مسؤلیت یې په غاړه اخیستی وو وژلې دي. په یوې بلې بیانیې کې ناټو ویلي دي چې د طالبانو یو مشر ملا محب الله چې د اګست په شپږمه نیټه یې په یادې هلیکوپټر راکټ توغولی وه او غورځولی وه هم وژلی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یوه نامعلومه ځایه په ټلیفون له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان الن دا خبرې رد کړې دي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې په میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو پر چینوک هلیکوپټر حمله کوونکي ژوندې دي او په یو بل ولایت کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد په جګړه بوخت دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په خوست کې به د دې پروسې د بریالیتوب په خاطر په لسهاوو وړې او سترې ټولګټې پروژې پیل شي. د خوست له ولایت خبره شوې مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا استازي عزیز الله احمدزي د سې شنبې په ورځ د خوست له والي عبدالجبار نعیمي او په دې ولایت کې د سولې د ولایتي شورا له غړو سره د سولې د ټینګښت لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې وکړې. ښاغلي نعیمي وویل سره له دې چې په خوست کې د بیا رغونې د پروګرامونو لپاره زمینه برابره ده خو د امنیت په ټینګښت کې د خلکو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا ده. د سولې د عالي شورا د غړي ویلي چې د سولې د هڅو د بریا لپاره یې له نړیوالې ټولنې څخه لسهاوو زره امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي او په خوست کې د سولې د ټینګښت د پروسې چټکوالی به د بیا رغونې د لسهاوو پروژو پیل ته لاره پرانیزي. د افغانستان حکومت په یو تازه بیان کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره د مرستو غږ کړی دی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتو له دفتره خبره شوې اعلامیه وایي چې تېره اونۍ د نادلي په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ نهه تنه غړي د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ووژل شول. په وژل شویو کې اووه تنه ماشومان هم وه. جمهور رئیس حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د قربانیانو له کورنۍ سره په ټلیفون خبرې کړې دي او دا پېښه یې په شدت غندلې ده. د اعلامیې په حواله جمهور رئیس حامد کرزي پر ولایتي چارواکو غږ کړی چې له دې کسانو سره د درملو او صحي عاجله مرسته وکړي. نړیوالو ځواکونو تر دې مخکې ویلي وو چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو سرتېری وژل شوی دی. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو نن سهار د یوې بیانې په خپرولو سره د افغانستان په جنوب کې د یوه بهرني سرتېري د وژل کېدو خبر ورکړ. ویل شوي چې دغه سرتېری پرون د یوه ماین د چاودنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای او د وژل شوي سرتېري د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ډیپلوماټان وایي چې دوی ته د سوریې له روان تاوتریخوالي نه اندېښمنوونکي معلومات رسېدلي دي. پرون امنیت شورا د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي اوسکار فرناندز ترانکو په مشرۍ د تړلو دروازو تر شا غونډه درلوده. په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي فلیپ پرهام وایي رسېدلي معلومات ښیي چې په سوریه کې تر اوسه نږدې 2000 ولسي وګړي وژل شوي، تقریبا 15000 د چارواکو لخوا بندیان شوي، په لسګونو زره له خپلو کورونو وتلي او 3000 هم ترکیې ته کډوال شوي دي. دغه برطانوي ډیپلوماټ وایي که سوریه پر انساني حقونو له تیری او پوځي عملیاتو لاس وانخلي نو ملګري ملتونه به یې پر ضد د نورو ګامونو لپاره غور وکړي. اخوا د جمهور رئیس بارک اوباما ویان جی کارنی د چهارشنبې په ماښام وویل چې سپینه ماڼۍ په وحشت د هغه چلند ننداره کوي چې د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د خپلو خلکو په وړاندې خپل کړی دی. جمهور رئیس بارک اوباما تر اوسه هغه څه چې د مصر پر پخواني ولسمشر حسنی مبارک او د لیبیا پر رهبر معمر القذافي غږ کړی و، له بشار الاسد څخه له واکه د لرې کېدو غږ نه دی کړی. غربي رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې ښایي ولسمشر بارک اوباما په روانه اونۍ کې پر بشار الاسد له واک څخه د لرې کېدو غږ وکړي. دغه راز د امریکا د خزانې وزارت د بشار الاسد د رژیم د مالي ملاتړ د کمزوري کولو لپاره پر دمشق نوي بندیزونه اعلان کړل. د سوریې په تجارتي بانک او په لبنان کې د دې بانک پر شریک دا بندیز د امریکا د جمهوري ریاست د هغه ځانګړي فرمان پر اساس لګیدلی چې د ډله ییزې وژنې وسلو پر کاروونکو او ملاتړ کوونکو د مالي بندیزونو اجازه ورکوي. د یو بل ورته فرمان پر اساس چې د بشري حقونو ناقضین په نښه کوي، د سوریې په ستر ټلیفوني شرکت سوریا ټل بندیز لګیدلی. د جنوبي کوریا خبری اژانس یون هاپ وایي چې شمالي کوریا د چهارشنبې په ورځ په ژیړ سمندرګي کې څلور راکټه د دوی لوري ته ورویشتي دي. دا په یوه ورځ کې دوهمه ورته پیښه ده. د یون هاپ اژانس د سیمې د اوسیدونکو په حواله دا معلومات خپاره کړي دي او تر اوسه د چارواکو لخوا په دې ارتباط څه نه دي ویل شوي. پرون ورځ د دواړو کوریاګانو سرحد ته نږدې د شمالي کوریا د میزایلو تر لګیدو وروسته د جنوبي کوریا سمندري ځواکونو د خبرداري لپاره ډزې وکړې. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس وروسته د میزایلو د حملې خبر رد کړ او ویل چې دا په سیمه کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د یوې پروژې د کار په ترڅ کې عادي چاودنه وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نالند پر شمالي کوریا د کراري غږ کړی دی. د بریتانیا لومړی وزیر ډیوید کامرون وایي چې په لندن او څو نورو ښارونو کې له څلور ورځني پاسون اور اچولو او لوټ تالان وروسته د قانون او نظم د بیا پلي کولو هڅې روانې دي. ډیوید کامرون چې له تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره له رسختۍ راستون شوی وایي حکومت به یې د بریتانیا په تیرو دیرشو کلونو کې دا تر ټولو بد تاوتریخوالی پای ته ورسوي. کامرون دا هم وویل چې پولیسو ته به پلاستیکي ګولۍ او همدارنګه د اوبو توپونه ورکړل شي چې تر اوسه په بریتانیا کې نه دي کارول شوي. په لندن کې چې اضافي پولیس اچول شوي تیره شپه عموما آرامي وه، خود مانچستر او برمنګم په ګډون په نورو ښارونو کې بلوار روانه وه. چین اعلان کړی چې د الوتکو لیږدونکي اولنۍ بیړۍ یې په سمندر کې امتحاني حرکت پیل کړ. د چین دولتي خبري اژانس سنوا وایي چې دا بیړۍ د چهارشنبې په ورځ وختي د دې هیواد د شمال ختیځ ولایت لیاونینګ له دالیان بندر څخه د سمندر په لور وخوځېده. او په یو طبي خبر کې به واوري چې امریکایي محققینو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هغې نوې طریقې په مرسته چې په وینه کې د ټي سل په نوم موادو ته د سرطاني حجرو د وژنې خاصیت ورکوي، وتوانېدل چې په لوکیمیا یا د وینې د سرطان په دریو اخته کسانو کې دا ناروغي لږ تر لږه د یوه کال لپاره ورکه کړي. د امریکا د پنسلوینیا د پوهنتون یوه متخصص ډاکټر کارل جون ویلي چې څېړونکي د دې نوې درملنې کامیابۍ ته حیران دي. د زیاته کړې چې نورې ازموینې به هم ترسره کوي تر څو معلومه کړي چې دا نوې درملنه تر څومره وخت پورې نتیجه ورکوي. ساینسپوهانو له وینې څخه د ټي سل په نوم حجرې داسې کارولي څو پر هغو حجرو چې د سرطاني خاصیت لرونکي پروټین لري حمله وکړي. د وینې د سرطان یا لوکیمیا د تداوۍ لپاره تر اوسه د بون میرو یا د هډوکو د مغز د انتقال له طریقې کار اخیستل کېده، خو هغې هم په ډیرو مواردو کې کامیابه نتیجه نه ورکوله. د خبرونو پای.
د سهار اته بجې او نه دقیقې دي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړیوالو ځواکونو قومندانان وایي چې هغه وسلوال طالبان یې وژلي چې په دې وروستیو کې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو چینوک ډوله هلیکوپتر ویشتې وه. پولیس جرګې د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې دا ولسمشر حامد کرزي د دې حکم په اړه ګرم بحثونه وکړه چې ویلي د انتخاباتو په اړه د ځانګړې محکمې حکم دی عملي شي. د جرګې غړي وایي چې کرزي خپل حکم بیرته وانخلي نو تحسن به ونه کړي. افغان او ناټو چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو د سړک غاړې په بمي حملو کې زیاتواله راوستی دی چې زیاتره قربانان یې ملکیان دي. په دې اړه درته رپورټ لرو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې افغانستان په آسیا کې د نفوسو د رشد او په نړۍ کې د مړینو لوړه شمېره لري. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نور مهم رپورټونو سربېره د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبرېږي. دا ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو نه نیولې تر غرمه 12 راتونکو بجو پورې په منځنۍ څپه 1200 باندې د تخنیکی ستونزې له امله نشي اوریدلی. نو تاسو کولی شئ چې په اف ام سل 15 څپه زموږ خبرونه د افغانستان په ټولو غټو ښارونو کې په صفه ډول واوري او یای د انټرنیټ په پاڼه په ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او همې مهم رپورټونه او مطالب ولولئ. د نړیوال ځواکونو پوځي چارواکي وایي چې هغه وسلوال طالبان چې د دوی د پوځیانو هلیکوپټرې په میدان وردګو کې وشتي وه وژل شوي دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 1.5 امریکایي سرتیري او ترجمان او افغان عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قمندان ویلي چې د سیمې ته د هلیکوپټر استول عادي خبره ده او داسې عملیات به په راتلونکو کې هم دوام وکړي. د دې مسئلې نور تفصیل له فرشتي جرار زی اورو.
په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال جان آلن د امریکا د دفاع وزارت کې په یوه مرکه کې وویل د امریکایي ځواکونو د اف 14 جیټ الوتکې په حمله کې هغه لستنه چې په وردګو کې د دوی د چینو هلیکوپټر پر راغورځولو کې لاس درلود وژل شوی دی. دا هوایی حمله د دوشنبه په ورځ شوې ده. د امریکایي ځواکونو په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده راغلي چې په همدې عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان مولا محبوب الله چې هلیکوپټر یې په راکټ وشتي هم وژل شوی دی. امریکایي پوځیانو ویلي چې په سیمه کې له راغونډو شویو استخباراتي معلوماتو دا ډاډ ترلاسه شوی چې په عملیاتو کې د دوی پر چینو هلیکوپټر د راکټ وشتونکی وژل شوی دی. جنرال آلن ویلی چې د امریکا ځواکونه تل د عملیاتو لپاره لدی هلیکوپټرو کار اخلي او د شپې لخوا دغه سي عملیات په کال کې 2 زره واره ترسره کوي. د دې امریکایي جنرال په وینا اوس په ډېر تحقیقات روان دي چې د هلیکوپټر د راغورځولو لپاره لسپکي وسلې کار اخیستل شوی وو او که پرشتي هم په راکټ وشتل شوی ده. د امریکا د پوځ د کومندور ډله د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جوی زرین سیمې ته تللې وه او غالباً د بریالیو عملیاتو له ترسره کولو د ستنېدو په حال کې و چې حمله پرې شوې ده. اسوسییټډ پریس لیکي په دې اړه ځینې پوښتنې دادي چې ولې د امریکایي کومندو قواوو دغه چینو هلیکوپټر د نورو عسکرو د ژغورلو لپاره استول شوی وو. له سیمې څومره معلومات درلودل او په نسبتا ټیټه فضا کې پرواز د دغه پیښې پر رامنځته کېدو کې څومره مرسته کړې ده. په دې اړه هم امریکایي جنرالانو ته د څېړنو د ترسره کولو دنده سپارل شوې ده. د پیښو د قربانیانو اجساد د سه شنبه په ورځ د امریکا په دلور ایالت کې د پوځ قومندانۍ ته ورسیدل او په دې ارتباط په جوړو شویو مراسمو کې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د دفاع وزیر او نور لوړ رتبه پوځي چارواکي حاضر وو.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ولسی جرګه د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د ولسمشر حامد کرزی د دې حکم په اړه ګرم بحثونه وکړل چې د ځانګړې محکمې د پریکړې د تطبیق په اړه ورکړی دی. په ولسی جرګه کې د خلکو استازو خبرداري ورکړ چې که ښاغلی کرزی د خپل حکم برته وانخلي نو په تحسن بلاس پورې کړي. په عین حال کې د ولسمشرې له ماڼۍ څخه خبره رسېدلې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې قضیې حقوقي برخه ده د انتخاباتو کمیسیون نهایي کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د مخفي عزیزي په رپورټ کې اورو.
په ولسی جرګه کې یو شمیر وکیلان خبرداري ورکوي چې که د ځانګړې محکمې حکم پلی شي دوی به په احتساب او چوپتیا لاس پوری کړي او تر هغې به بله هیڅ به اجنډا کار نه کړي چې د ولسی جرګې برخلیک نوي معلوم شوی. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د ولسمشر حامد کرزی په هغه حکم کلکې نیوکې وکړې چې وایي د ځانګړې محکمې حکم باید عملي شي. یو شمیر وکیلان وایي چې د ځانګړې محکمې د حکم عملي کېدل په هیواد کې یو سیاسي بحران رامنځته کوي چې هیڅ حل نه لري. یو شمیر وکیلان په خپلو خبرداریو کې داسې څرګندونه کوي:
نن آماده دي چې کله دا رسمیت خلاص شو زمون پولیسي جرګې کې تحسن دی. فصل دینا کا منفی و کا مثبتو سلطانا مسئول تی جواب گوئی تی آغا وقت دا منگا اجنڈا تزو چی دی منگا حیثیت خوندی سی دی منگا موقف چی دا منگا اوپیگو چی منگا وکیلو چی دی وکیل نزاوی نوغا جیگو یا منگا عادی افغانانی چی دی عادی افغان نزاوی نوغا جیگو
ارک کی معاملی خی قوی روانی دی خبر نا دی یو کس دا نا دی لسو کس دا نا دی سپیتو نا دی سلو ننز دی اطلاف لخوانا خپلو د ملګرو لخوانا د همدې ځینه رسما خپله د تحسن اعلان کومه دا تحسن با یواز خاموشتیا نوی دا با ورس پورز دا در رنگ تغییر کئی دا با دا ولسی جرگی نوزی دا کابل دا خار نبدا وزی دا افغانستان نور و ولایاتو تا
پا ورت وقت که دا ولس مشری لامانی چخا پخ پرشبی خبر پانه کی راغلی دی چی دا انتخابات و خپلواک کمیسون دی دا موضوع حقوقی ارخ زر تر زر وروسته اکری هم داشان پا دغه خبر پانه کی راغلی دی چی دا دغه حکم پا صادرولو سره دا دیار لسو و نهات یایم کال دا ولسی جرگ انتخابات پرتا دا انتخابات و دا خپلواک کمیسون چخا وروستی گنل کیگی دا زنگر محکمی دا فیصلی لمخی دوش پیت موترس کاندیدان بریالی اعلان شوی او باید پا ولسی جرگ کی دا دوش پیت و وکیلانو چخا دا وکالت حق واخستل شی په ولسی جرګه کې د خلکو استازو په ځانګړي ډول د افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې د ځانګړي محکمې د فیصلې حکم د بیرته واخلي په ولسی جرګه کې یو تن استازی محمد یونس قانونی د حکم په اړه وایي
بحران شورای ملی خاصتا ولسی جرګه جزئی از یک بحران
د ملي شورا په ځانګړي ډول د ولسی جرګې بحران دی او پلان شوی قصدي او عمدي بحران جز دی څو یو بحران په افغانستان کې رامنځته شي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې په 2013 کې ترسره کیږي زمینه برابر کړي څوک په دې نه پوهیږي چې دا یو تنظیم شوی بحران نه دی څوک نه پوهیږي چې دغه بحران سیاسي حل نه لري په بشپړ ډول دا په ډاګه ده پرته له دې چې شورا باید په یووالي سره تصمیم ونیسي نه د خلکو لپاره بلکې د اساسي قانون د ژغورېدو د خلکو د ارادو او دیموکراسي لپاره
به خاطر نجات قانون اساسي اراده مردم و
دموکراسی
در افغانستان
د ولسی جرګې د تیر کال د انتخاباتو د جنجالونو د حل لپاره افغان ولسمشر د ځانګړي محکمې فرمان ورکړ ځانګړي محکمې دوه میاشتې مخکې خپلې فیصلې اعلان چې دغه فیصلې بیا هم افغان ولسمشر د استیناف محکمې ته راجې کړې د استیناف د پریکړې وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنه کړې چې د یوې اونۍ په ترڅ کې دوه شپېته وکیلان باید ولسی جرګې ته ور وپیژني خو په ولسی جرګه کې یو شمېر هغه استازی چې نمونه د وستونکو وکیلانو په لیست کې دي په کلکه اعتراض کوي چې ولسمشر کرزی باید د دغه حکم د پلي کېدو څخه لاس پر سر شي
وامریدل چې د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه پورې سوري سره غي چې ولسمشر ویل چې د انتخاباتو اختصاصي محکمې پریکړه دې عملی شي ویل چې کچیرته ولسمشر کرزی خپل پریکړه او حکم بیرته وانخلي نو دوی به تحسن غوړه کړي تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو ته یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.5 په پټولو غټو خارونه کې ووري او تر 12 بجو پورې زمون خبرونه د تخنیکی ستونزې له امله په منځنۍ څپه 1200 شپږ نه باندې نخبريږي افغان او ناتو وای چې وسلوالو مخالفانو د سړک د غاړې په بامي حمله کې زیاتواله راوستي چې زیاتره قربانیان یې ملکیان دي د چارواکو په ناپدې حمله کې تر ډیره د امونیم نایټریټ له کیمیاوي سرې کار اخیستل کیږي چې په پاکستان کې تولیدېږي په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه وغوښتل چې افغانستان ته د امونیم نایټریټ سره د رالیږلو مخه ونیسي د دې مسلې په اړه د افغانستان دفاع وزارت او د ناتو د ویندویانو د څرګندونو جزئیات له کابله د حمید بمن په رپورټ کې اورو
افغان او ناتو چارواکي وایي چې په هغو بمی حملو کې چې د امونیم نایټریټ له کیمیاوي سرې نه په استفاده جوړیږي د عامو افغانانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی د امونیم نایټریټ کیمیاوي سره چې په پاکستان کې تولیدېږي د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د سړک د غاړې په بمی حملو کې کارول کیږي چې د چارواکو په وینا په اوس ورځو کې حملې زیاتې شوې دي د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي چې د ایساف له وان سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې افغانستان ته د دغه کیمیاوي سرې د لیک مخنیوی لپاره کلک اقدامات وکړي
واقعا ما نسبت به ورود امونیم نایتریت به افغانستان مخصوصا در
مرد دوی مون پرختیا هم افغانستان ته د امونیم نایتریت د رالیک لکابل او پته ربه د هواد له ختیځ او جنوبی سرحدونو څخه د دې سره د رالیک په اړه اندېښمن یو مخ په جدي ډول له پاکستان څخه غواړو چې د یو گاونډي او مسلمان هواد په توګه د دې سره د رالیک د مخنیوی لپاره د جدي کار وکړي اکثره دغه ماینونه د ملکی خلکو ژوند داخلي د مسلمانانو ژوند داخلي او کله چې مخ خپل مرګ جوړ لته ګورو په سلو کې اتیاد د ماینونو کابل ده هر ماین چې چوي زیاته مرجوب له عامو خلکو دا وړي
از مردمان ملکی است
د لومړی ځل نه د افغان چارواکي هیواد ته دغه کیمیاوي سره درالیک د مخنیوي لپاره له پاکستان څخه د همکاري غوښتنه کوي بلکې د ورکل شو ریپورتونو لمخه تر دې مخکې هم سوسو واره د مسله مطرح شوې ده د دفاع وزارت وایي د هم ویل چې د افغانستان پاکستان او ناتو پراتلونکو درې اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي یو ځل بیا به د مسله مطرح کړي. د ایساف وین جنرال کرسټن جاکوبسن بیا د امونیم نایټریټ کیمیاوي سره په افغانستان کې د انسانانو لومړنۍ درجه وژونکي معرفي کړه. د وویل چې ایساف ځواکونه به په افغانستان کې د دې کیمیاوي سرې د کشف او ضد په برخه کې خپلې هلې ځلې زیاتې کړي.
Ammonium nitrate is banned. We are tracing
the way that ammonium nitrate karawal mana elan chewi amughat kawche da saraka pahar zai ki viratol kdo ammonium nitrate pa afghanistan ke da insanano lumrai daraja wajun keda che waslawal mukhalifin tri kara khali hat rawani de so afghanistan ta da hagh dara leg makhni we ushi aw hagh makhkila de che wakarawali shi lamanze yawdali shi pa afghanistan ke da sadak da gade pa bami hamlo ke da ammonium nitrate da sare la karawal sa da shikayat pa da se hal ki kegi che افغان ولس پشر دیو فرمان په صادره ولو سره ډیر مخکې د سرکار ول منه اعلان کړی دی. تر ډیره کتون کې هم په دې باور دی چې د سړک د غاړې د بمی حمله زیاتره قربانیان هم وګړي دي او ملګرو ملتونو هم په خپل ریپورت کې دا مسله تایید کړې ده. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو ادارې په جنگ کې لخ کېلو ټولو اړخونو څخه خواړي چې د عامو وګړو خوندیتوب ته پام وساتي.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت سره ول تفسیر خبرې کړي لاندې زیل جناقه اریکوسی خبرو.
امریکا چاپ نېشنل انټرست پرونی پورسته غړي کې په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدو هلې ځلې تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلي او په برخه کې راغلي. د خوښنۍ خبره ده چې ځینې پوځیان، سیاستوال او پوهان په ظاهر کې غواړي چې متحده ایالات باید لږ تر لږه څو نور کلونه هم په عراق کې پاتې شي او په همدې ډول د افغانستان په اړه ناسنجول شوی کمپاین کیږي چې امریکا دې په دې هیواد کې دایمي اډې ولري. د دغې مفکورې ملاتړي وای امریکا له شپېتو کلونو وروسته هم د جرمني، جاپان او جنوبي کوریا په څیر هیوادو کې پوځي حضور لري، خو پښتنه دلته ده چې واشنگتن به په افغانستان او عراق کې له خپل پوځي حضور څخه د یادو هیوادونو په څیر نتیجه ترلاسه کړي او د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور به کوربه هیوادونو او په خپل امریکا ته ګټه ورسوي. خبرونه لګي لدی مفکوري او لید څخه داسې بریښي چې لتیر تاریخ څخه بی خبری ډیره خطرناکه ده. په دې معنی چې د امریکا د اوږدې مودې متحدانو، جرمني، جاپان او جنوبي کوریا او د افغانستان او عراق د متزلزلو جنگي جبهو ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود ده. په نورو مسلو سربیره د جاپان، جرمني او جنوبي کوریا هیوادونه باثباته دي، ټولنې په خپلو کې سخت تړلې او مضبوطې دي او د امریکا په وړاندې تل د دوستۍ ثابت دریځ ښودلی او ساتلی دی. برعکس افغانستان او عراق مات ګډ هیوادونه دي او بنسټونه یا نهادونه هم متمرد او اندکرنج دي. په دې هیوادونو کې زیات شمېر خلک له امریکا څخه کرکه لري. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي په جاپان، جرمني او جنوبي کوریا کې ډېر امریکایي ځواکونو ته هیڅ کوم خطر یا ګواښ نه دی متوجه شوی، خو په عراق او افغانستان کې تل دا ځواکونه له خطر سره مخامخ شوي او په راتلونکي کې د وضع د ښه کېدو کومه نښه نښانه هم نه تر سترګو کیږي. امریکا چاپ بلې خبرونې یو ایس ای ټوډی په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه ووځئ تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د افغانستان جګړې زړه دردونکي ځاني او مالی زیانونه رامنځته کړل او د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد هم ویجاړ کړ. په دې سربیره په افغانستان کې زموږ حضور متحده ایالات نه امن کوي او دغه راز د افغانستان د خلکو په ژوند کې د نظر وړ کوم بدلون هم نه راولي. په دې توګه د دې وخت را رسېدلی چې موږ له دې هیواد څخه پښې سپکې کړو. خبرونه لیکي القاعده وسلوال چې زموږ د پوځي ماموریت اصلي هدف وو دا مهال پاکستان، یمن او سومالیا ته تښتېدلي. زموږ عسکرو په افغانستان کې ثبات ټینګ نه کړای شو. دغه راز زموږ سترو مالی مرستو هم افغانان سوکاله نه کړل او لا هم افغانان د نړۍ د بېوزلو کسانو په ډله کې دي. په هرو پنځو ماشومانو کې یو یې پنځه کلنۍ ته له رسېدو مخکې مري او په دې هیواد کې د خلکو اوسط عمر پنځه څلوېښت کاله دی.
د ازادي رادیو مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او حتی اونیس پروګرامونه کولای شي چې په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم واوري او هم یې ولولي. افغانستان په اسیا کې د نفوسو د رشد او په نړۍ کې د مړینو لوړ شمېر لري. د ملګرو ملتونو د نفوسو د ادارې د وړاندوینې له مخې اټکل کیږي چې د افغانستان د وګړو شمېر به په 2015 میلادي کال کې 30 میلیونه او په 2050 میلادي کال کې 6.5 میلیونه ته ورسیږي. ویل کیږي چې د نفوسو رشد په همدې چټکۍ روان وي سخت به وي چې د افغانستان بیارغونه او اقتصاد وده هم د نفوسو له چټک رشد سره سم کړی شي. د ایروشا خبرونه په دې اړه یو لیکنه خپره کړې چې غټي کې اجمل ان وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي د نفوسو د شمیر چټک زیاتیدلو د کابل په چارواکو کې اندېښنې پیدا کړي ځکه دا موضوع کېدلی شي په راتلونکو لسیزو کې د بې ثباتۍ مهمه سرچینه وي. ورسپانه لیکي په دودیزه توګه افغانان د لویو کورنیو له جوړولو په ځانګړې توګه د زامنو له لرلو سره ډېره لیوالتیا لري. که هم خارونو کې د یو شمیر خلکو میشتیدنې دا علاقمندي یو څه کمه کړې، خو د لویې کورنۍ د لرلو په اړه ذهنیتونه لا هم په خپل حال دي. د ایرویش یاوی ورځپاڼه لیکي هر افغان میرمن په متوسطه توګه نږدې و ماشومان زیږوي، چې په دې اساس افغانستان په آسیا کې د زیږیدنو تر ټولو لوړه شمیره لري. د ملګرو ملتونو د نفوسو د ادارې سلاکار ډاکټر نصرت رسا وایي د شوروي په وړاندې د جګړې راوروسته په څو لسیزو کې افغانان دې ته وهڅېدل چې لویې کورنۍ جوړې کړي. ډاکټر رسا وایي خلکو ویره لرله چې اولادونه یې په جګړو کې وژل کېږي، نو د ډاډ په خاطر یې زیات ماشومان زیږول څو یو شمېر یې ژوندي پاتې شي. همدا مسله په افغانستان کې د مړینو په اړه هم سمه ده، ځکه میاندو ته د کافي خوړو نشتوالی او د روغتیایي اسانتیاو کموالی د دې سبب شوی چې د میاندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې شمیر هم په افغانستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو څخه زیات شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو سرو هغو ماشومانو کې چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي 101 مري، او دا په نړۍ کې د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیالې نادر حیات برهانی د ایرو ایشیا ورځپاڼې ته ویلي خلک غواړي لویې کورنۍ ولري، ځکه په افغانستان کې نه روغتیایي بیمه شته او نه د ژوند بیمه. هغوی غواړي راتلونکي لپاره یو ډاډ او تکیه پیدا کړي او داسې یو څوک چې د زړښت پر مهال د مور و پلار پالنه وکړي ولري. د ملګرو ملتونو د نفوسو د ادارې د وړاندوینې له مخې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون که په همدې چټکۍ روان وي، نو د دې هیواد د وګړو شمیر به چې دا مهال 1.5 میلیونه اټکل کیږي په 2015 میلادي کال کې به 20 میلیونو ته ورسیږي، او په 2050 میلادي کال کې به د افغانستان د وګړو شمیر 6.5 میلیونه شي. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې به دا ستونزمنه وي چې د دې هیواد رغونه، ودانۍ او اقتصادي وده د وګړو د شمیر د زیاتېدو سره برابره کړی شي. ایرو ایشیا ویو ورځپاڼه د خپلې لیکنې په پای کې د نادر حیات له خولې زیاتوي د اقتصادي سطحې ټیټوالي ته په پام دا ستونزمنه ده چې د دې زیاتېدونکي نفوسو لپاره د پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړی شي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې جګړه ځپلی افغانستان همدا اوس د بیکارۍ له لوړې سطحې او د ژوند د ګڼو اساسي خدمتونو له نشتوالي سره مخ دی، باید چارواکي دې مسلې ته پام وکړي او یو پلان ورته جوړ کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د اوبو او انرژي وزارت د تاجکستان له یو ساختماني کمپنۍ سره د کمال خان بند د لومړی پړاو د جوړېدو تړون لاسلیک کړ. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ویل د دې بند په جوړېدو سره به د نیمروز زرګونه جریب ځمکه خړوبه او کرنیز حاصلات به لوړ شي. په ولسي جرګه کې د نیمروز خلکو استازي سپارښتنه کوي چې باید دغه بند کار په معیاري ډول مخته لاړ شي. په دې اړه نور حال کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د اوبو او انرژي سرپرست وزیر وایي په نیمروز کې د کمال خان بند په جوړېدو سره به دغه ولایت کرنیز حاصلات لوړ او د موسمي سیلاونو دوراني مخه به پکې ونیول شي. د کمال خان بند د جوړېدو د لومړي پړاو تړون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر او د تاجکستان د تاتس کمپنۍ ترمنځ د نږدې 10 میلیونه ډالرو په ارزښت چې د افغان حکومت لخوا ورکول کېږي لاسلیک شو. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر اسماعیل خان د دغه تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دغه پروژې اهمیت داسې په ګوته کړ.
با اکمال ای بند حدود 80,000 هکتار زمین
د دغه بند په جوړېدو سره به شاوخوا 80,000 هکتار شاړه ځمکه په کرنیز ځمکه واوړي. یو ځل بیا به په سیمه کې د سرسبزۍ او لوړو کرنیزو حاصلاتو شاهدان ووسو چې خلک ورته اړتیا لري. د دغه پروژې لومړی پړاو به یو کال وخت ونیسي او په جوړېدو به د 9 میگا واټ برېښنا دستګاه نصب شي.
د دغه بند په لومړي پړاو کې د 3,600 اتیا متره انحرافي دیوال جوړېدل شامل دي چې له جوړېدو سره جوخ به د 2 نورو پړاوونو کار هم پیل شي. ښاغلی اسماعیل خان وایي په بشپړ توګه د کمال خان بند د جوړېدو لپاره 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د کمال خان د اوبو بند د نیمروز جنوب ته د هلمند په سیند پروت دی چې د اوبو او انرژي وزارت د چارواکو په وینا له 1000 کلن تاریخ لري. په ولسي جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي فریده انوري هم دغه بند جوړېدل ګټور بولي او سپارښتنه کوي چې باید معیار ته یې ډېره پاملرنه وشي.
امیدوار هستیم پروژه ای که این کار و این مسئولیت در بردوش میگیره در سوزانه کار نماید.
هیلمند یو هغه کمپنۍ د زړه له کومې کار وکړي چې دغه پروژې مسؤلیت یې منلی. هیله د کار په ټاکل شوې موده کې بشپړ کړي او با کیفیت مواد پکې وکاروي. که چیرته دغه پروژه کامیاب شوه نیمروز به یو ځل بیا د آسیا د غلي کندو جوړ شي او زرګونه بې وزلي کسانو ته به پکې د کار زمینه برابر شي.
د اوبو او انرژي د وزارت سرپرست په دې غونډه کې وویل په نږدې راتلونکي کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډو اوبو د کنټرول په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د اوبو پخواني بندونه شته چې جوړېدل د افغانانو په ژوند کې کلیدي رول لري. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي د دغو بندونو د نه جوړېدلو لامل د بودیجې او ښه امنیت نشتوالی بولي. د دغه وزارت چارواکي وایي دا مهال د هیواد 40% خلک برېښنا نه لري او له دې کبله له راز راز ستونزو سره مخ دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
اتریم بجې شوې دي. له مجاهد جواد څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان ویلي هغه طالبان چې د متحده ایالاتو د پوځ یوه هلیکوپټر یې راغورځولې وه او 30 امریکایي عسکر پکې وژل شوي وه د دوی د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په خوست کې به د دې پروسې د بریالیتوب په خاطر په لسهاوو وړې او سترې ټولګټې پروژې پیل شي. د افغانستان حکومت په یوه تازه بیان کې د هلمند په نادري ولسوالۍ کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره د مرستو غږ کړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو سرتېری وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې ډیپلوماټان وایي چې دوی ته د سوریې له روان تاوتریخوالي نه اندېښمنوونکي معلومات رسیدلي دي. د جمهور رئیس باراک اوباما ویاند جی کارني د چهارشنبې په ماښام وویل چې سپینه ماڼۍ په وحشت د هغه چلند ننداره کوي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپلو خلکو په وړاندې خپل کړی دی. د جنوبی کوریا خبری آژانس یونهاپ وایي چې شمالي کوریا د چهارشنبې په ورځ په ژیړ سمندرګي کې څلور راکټ د دوی لوري ته ورویشتې دي. د بریتانیا لومړی وزیر ډیوډ کامرون وایي چې په لندن او څو نورو ښارونو کې له څلور ورځني پاڅون اور اچولو او لوټ تالان وروسته د قانون او نظم د بیا پلي کولو هڅې روانې دي. چین اعلان کړی چې د الوتکو لیږدونکې اولنۍ بیړۍ یې په سمندر کې امتحاني حرکت پیل کړ. او امریکایي محققینو د چهارشنبې پورس اعلان وکړ چې د هغې نوې طریقې په مرسته چې په وینه کې د ټي سیل په نوم موادو ته د سرطاني حجرو د وژنې خاصیت ورکوي وتوانېدل چې په لوکیمیا یا د وینې د سرطان په دریو وخته کسانو کې دا ناروغي لږ تر لږه د یو کال لپاره ورکه کړي.
وړاندې په خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام درته لرو، خو له هغې نه مخکې یو رپورټ. ترمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې د تېرې یکشنبې په سهار په دې ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یو چینوک چورلکه راپرېوتله، دغلته د شپې لخوا د چورلکو پروازونه محدود شوي. ورسې څو ورځې دي چې د شپې لخوا د چورلکو له شوره پرته خوبونه کوي.
د بهرنیو ځواکونو په رالوېدلې چورلکه کې بهرنیو سرتیرو ته څومره زیان اوښتی او دغه پیښه بیا وسلوالو طالبانو ته څومره لوی بری ګڼل کېږي بېله خبره ده، خو خلکو ته یې ګټه دا شوه چې په دې تیرو درې شپو کې ناټو خپل عملیات او هوایی پروازونه نږدې 95% کې کم کړي دي.
زمانه غلام محمد صالح خیل د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو، دا واقعیت د زرمت خلک ډیر زیات تکلیف دي، وسم تکلیف دي، خو د تیر یکشنبې پر ورځ د شپې په سیمې دوه یا دوه نیمې بجې یا درې بجې چې کوم واقعیت رامنځته شوي دي، هغه نو د دواړو خو خپل کار ده کوي، ته زیات تلفات رسېدلي یا بلته، خو په زرمت کې د چورلکو پروازونه واقع داسې کم شوي دي.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې له دې وړاندې یوه هم داسې شپه نه ده تېره شوې چې د هر کور او کلی په سر د بهرنیو ځواکونو چورلکو له لسو یا پنځلسو کم پروازونه کړي وي، او هم به داسې کمې کروندې وي چې امریکایي چورلکو دې پکې ناسته نه وي کړې. دغه اوسیدونکي په ورته وخت کې له افغان دولت بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو دا غوښتنه هم کوي چې د روژې په میاشت کې دې د شپې لخوا کېدونکي عملیات او نظامي فعالیتونه په چورلټ ډول بند کړي.
د شپې عملیات په سلو کې 99% به هم دولت ته او هم دوی ته او هم د افغانستان عام ملت ته تاوان رسېږي. 1% کې چېرې دوی خپلې ګټې ترلاسه کړي دي، خو نسم ویلی دا د تیارو زیاته او غچ خاصې په ضربت کې د شپې په 2 بجې او 3 بجې درې وسلو ژیې خامخا چاپۍ. موږ زرمتي هلته ښځې هنر د پسیمي د دې انتظار نه کوو چې زه به په پسیمي څه یا به څه پخوم، موږ د دې انتظار کوو چې نن به د شپې په 2 بجې یا 3 بجې موږ په سیمې ته جګیزو، بیا به چراغ لګوو که باینه لګوو، آیا اوبه به وچخو که باینه وچخو. نو لوام او لډاره چراغ څوک نشي لګولی. د افغانیت کلاب کار ده، موږ په جنګلو دي، په دې روزه کې د شپې په 2 نیمې 3 بجې څوک نه راخیزي، سهار ته دې انتظار وکړي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي له شاوخوا اوه کلونو راهیسې په دې پراخ او ګڼ نفوسه ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو چاپي او د شپې عملیات دومره پراخ او زیات شوي چې په اوسط ډول په هرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه له 50 څخه تر 100 پورې کسان د بهرنیو ځواکونو لخوا له ځورونې وروسته بیول کیږي. دوی وایي چې له یوې خوا په نیول کیدونکو کسانو کې شاوخوا 95% کې ملکي خلک وي او همدا ډول په شپنیو عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه هم په همدومره شمېر کې ده. د زرمتیانو په وینا د چورلکې له نسکورېدو وروسته اوس بهرنیو ځواکونو له دې ډاره چې هسې نه کومه بله چورلکۍ له ورته برخلیک سره مخ شي د شپې لخوا خپل پروازونه کم کړي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد امین وایي چې له دغې پیښې وروسته اوس بهرني ځواکونه له پخوا سره په توپیر د شپې لخوا په دغه سیمه کې محدودې خو په لوړه ارتفاع هوایی الوتنې کوي.
کوم هلیکوپتر سره رالیدل د دې هغه نه وروسته په زرمت کې د هلیکوپترو د طیارو پروازونه کم شوي دي. مخکې 15 کلونو مخکې به داسې ورځ نه وه چې د یو کور په سر باندې به د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر یا طیارې نه تېرېدلې. دغو پروازونو د خلکو خوبونه کم کړي ول او خلکو خوب نه شوی تره کولی. خلک دې ترې په عذاب ول. دغه چورلکې رالیدو نه مخکې 10-12 ورځې مخکې هر شپه عملیات کېدل 15-30 نفرو پورې به د سیمې خلک وړل. دغه عملیات هم درېدلې دي. اوس که هلیکوپتر ګرځي هم ډېر جایې ګرځي او په سلو کې 15 پروازونه کم شوي. تر مخه ډېر پروازونه کول اوس پروازونه ډېر کم دي.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو شینوک ډوله چورلکه د یکشنبې په سهار په داسې مهال راپریوتله چې په ترڅ کې یا وخت مرګ ژوبله تر ننه پورې پټه ساتل شوې او تر یوه ورځ وړاندې په میدان وردګ ولایت کې هم ورته چورلکه له ورته برخلیک سره مخ شوه چې د امریکایي ځانګړیو ځواکونو 10 نفره پکې ووژل شول. د دغو دوو چورلکو له رالوېدو وروسته اوس په نړیواله کچه له کارپوهانو سره دا اندېښنې هم پیدا شوې چې شونی ده د افغانستان ګاونډیو هیوادونو وسلوالو طالبانو ته داسې وسلې او توغندي په لاس ورکړي وي چې پرې په اسانۍ سره امریکایي چورلکې په نښه او رانه سکورې کړي. که څه هم د پوځي او سیاسي کارپوهانو دغه اندېښنې تر دې مهاله نه وسلوالو طالبانو تایید کړي او نه هم د دغې موضوع حقیقت روښانه شوی، خو د زرمت اوسیدونکو دې خبرو ته په کتو سره چې ګویا اوس په سیمه کې چورلکو پروازونه محدود کړي او په لوړه ارتفاع لوزي، سړی پر دې خبره نور هم شکی کوي چې حتما وسلوالو طالبانو د چورلکو ویشتونکې وسلې ترلاسه کړې دي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګټه سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو وری بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. تا تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوا ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
نوز یو نفر پیدا کړی په نامه د نزدالی د سندر سال کې زمو سره سره دی کار څو د دغه ما بارے کې معلومات غواړي په دې لمبا کې زمو سره خپل تماس کې صفر آیا وڅه ته شوږي چې نشاو د تلوي صفر آیا وڅه ته شوږي چې نشاو د تلوي والسلام
صلاح فضلی من جلال آباد څخه مړی کني ولې او کس مخ کې پیغام کې چې د مونږ یو کس چې اعصاب خراب شو د عبد الله پونم نادر کا شوی عبد الله پونم یو کس مونږ سره شته ځان د کندوز یا د بغلان خې که تاسو غواړئ چې معلومات ترلاسه کړئ نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسئ 0 58 22 295 0 58 22 295.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام دا ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. وس قلم او کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولیکي زکه چې وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
زما یو زوی دی محمد عزیز نن دې د کوڅې ځای ډېر ورو څخه دای تنظیم کار د شورک ده نو دې محمد عزیز په اړه چې څوک په حال لري یا چا شافر ملګری یا دای ځان اړوي نو مهرباني دې وکړي پر دې پته د ټلیفون را سره وکړي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شي په حق له معلومات کیږي ما ته خبر راکې. 50,000 افغانۍ جایزه ورکول کیږي. ما د ټلیفون شمیره ده 0 5 3 5 3. یو ځل بیا خپل د ټلیفون شمیره تکراروم 0 5 3 5 3. د هلمند ولایت په ګرنشیر ولسوالۍ.
زه حمید الله خبرې کوم د خرابلاد ولسوالۍ نه. زما یو ترو یو اته کاله کېږي چې دوبۍ په طرف باندې روان شوی دی. تر اوسه پورې موږ سره نادرکه دی او ما خدمتونو سره رابطه او خوست رابطه یې قطع شوې ده. چې هر چا د دې باره کې معلومات وي یا دا خپله اوري یا چا سره معلومات وي نو ته یې په دې لمبه باندې زنګ وهي. 0 5 3 5 3. ناره یو ځل بیا تکرارېږي 0 5 3 5 3. دغه رابطه ده. په دغه رابطه کې موږ سره تماس ونیسي او انشاءالله تعالی 1,00,000 روپۍ جایزه لري.
زموږ یو رته شوی ده پر احمد ګل محمد دوه کاله شپږ میاشتې کېږي. زوی د نور محمد په هلمند کې دی. په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 8 9 8 3 1. موږ ورته انتظار یو. سلام به احترام.
د کندهار میوند ولسوالۍ نه جربا تکرینا د محمد خبره کوم. زما ماما په نام اسماعیل او په سرګمایي د دې راډیو شاله کې شیران کړی دي. که چېرې خپل اعلان او یا نو څوک دې په معلومات لري نو فلي فدا شیر رنګ وي چې پر وڅه و درنی وي د سوالونی او د سوالاتیا یې ځدیا پر وڅه و درنی وي د سوالونی او د سوالاتیا.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
زمنګ یو ته فضل محمود نیمېږي اساسي تکلیف لري شپېته کال عمر لري تقریبا دوه میاشتې مخکې مې درکش که هر څوک یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې د په دې تلیفون شوې هغو سره موږ ته زنګ ووهي سپرواله
زه تاسو ته د کومار د خاص کومار سوالای د کین خبرې کوم. زما د تر دې غابید لاس کاله کې چې ورشه چاته معلومات نه مونږ ته دې شه راځنګ سی پروالیا نه هیڅ سلور دې یو سره تا دې
زم لال کریم د کندهار ولایت د سپین بولدک ته ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس ته سلامت څخه دا عرض لرم چې زما زوی حفیظ عبدالرحمن نومېږي. د دیارلس کلو په عمر کې دوه نیم کاله مخکې په بولدک کې مدرکه شوی دی. که هر چا ته د حفیظ عبدالرحمن په حق کې معلومات وي او یا دوی په خپله دا اعلان اوري و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. سپر اوڅاور او شپته اتګیش او دیش سپر نه یا شپته او یا درې سو یو وسلام د ازادي رادیو څخه یو جامنه
زه سره سم مرفان د اخیر سوال د ننګرهار ولایت د اخیر سوال نه تاسو علیکم زما یو بشو عزیز دا چې د ماما زوی د نظر په سلام باندې تقریبا 15 کال کې چې د خپل کور نه درکه ده که هر چا ته د دې پاړه معلومات یا په خپل باندې دا غوري دولت فان دې مهرباني وکړي او په 0700 یا 8500 ونه ویني ما باندې دې موږ ته زنګ ووري نمبر بیا تکراروم 0700 یا
زه الحاج جن محمد د روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ د تمزان د القداري څخه خبره کوم. زما اخیدی د زری په نامه چې څلور کاله کېږي د کوره نادرکه شوی دی تر اوسه یې هېڅ کومه پته نه ده لګېدلې. ورونه عبدالمحمد محمد کبیر او عبدالرشید د کاکا زوی عبیدالله ډېر خواشینی دي. کدی زما زغ اوری یا ایبل چا ته پته وي د مهرباني لروي دي پر دې لمبر زنګ ووري 0 او 1 4 4 0 0 0 بل لمبر یې 0 او 2 0 0 3 او 1 5 او شینی هم ورکوله کیږي و سلام.
زه په خپل فراد ولایت کې فتوی د ولسوالۍ اوس د څخه د تزامات کوم ځوان د کازي ورته د نظر فنامه تاسو په غوړ په دا نامه د خبرې شماره باندې ځنګ راتو چې پر وڅو 53 سیزن 53 سمور 53 سوالنس چې نه دې دې سره د دې چې خاله کار ته دی ول با چې په عالم باندې ځنګ وي او سلام.
زما ورور زه چې روزه شاله کیږي عبدالکیم میږي د خپل اعلان کړی چې زه عبدالکیم میږم د سبي مدعي ورور یم د وسخان زه یم د نشانی چې پلاړي په مزاج کې به کیبر دی مور یې سګیګل میږي مور شه کوچ باندې د یو لاکھ روپیه لای افغاني اعلان کړی دی چې دا شکر دغه شیرینی ورکوم ما څه ډول څنګه واره زنګ وره زما د خبري جواب نه راغلی ځکه زما خبري اوري 0 او 0 شپږ سلور درې پنځه شپږ اته دوه سپر و سپر شپږ سلور درې پنځه شپږ اته دوه وسلام.
سلام علیکم زما یو اکا دی محمد نمیز د جمال او د جمال برور دی او زه د محمد عید د سیان سمت خان زوی یم او 15 کاله کېږي ورځ کوي خپل یو لاکھ افغاني دي چې نه واخلي په دغه شمېره ما ته زنګ وي 0 او 8 5 1 او 0 3 9.
منم لال محمد ننګرهار ولایت نازیان د لیسې معلم یم. ما خپل زوی خیر محمد پخواني شوروي اتحاد قزاقستان جمهوریت ته د تعلیم دپاره لېږله. د تعلیم د بشپړېدو وروسته د اریل په ښار کې تحصیل وکړ. د افغان روسو د مناسباتو خرابېدو وروسته څه موده مسکو کې اوسېدلی. تقریبا اوولس کاله وشو چې د احوال نه خبر نه یم. که دی اوري یا د ده په اړه هر چا ته معلومات وي نو د مهربانۍ له مخې دې په دې نمره تماس ونیسي. یو صفر اووه سوه اووه نوي یو سل او نهه ویشت اووه سوه نمره بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه نوي یو سل او نهه ویشت اووه سوه. والسلام. لال محمد د نازیان د لیسې معلم.
زه د ارچي د ولسوالۍ د قندوز د ولایت د ارچي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ملا قلي بسیلي موږ یو اکا دی دا پنځه کاله کېږي ورځ دی. د محمد په نامه دی. د محمد خان ورور د جمال ورور دی. پلار نوم یې اباد دی. بیا پته که دارې وسوره وي نو تدي په دې لمبر زنګ وي. صفر واویا یو پنځوس درې څلور څلوېښت دوه اویا.
زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه د محمدي سا زوی چې اوس مې څوارلس میاشتې کېږي چې د کوټې د سره پله سره نادره که شوی دی. که څوک د ده په باره کښې معلومات لري په دغو شمارې دې مور ته زنګ ووي. صفر زرو دېرش شپېته اته شپېته صفر پنځه پنځوس اویا صفر شپږ. موږ بله شماره ده صفر نه سوه دیارلس نه سوه اویا دوه پنځه سوه شپږ اویا.
الازه د هرات ولایت شندن ولسوالۍ. ما یو ورور وکړي په نامه د احمد دا دوه کاله کېږي چې هېڅ درک کښې نهشته. که هر چاته معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ وي. شمېره ورته وایه صفر دوه دوه بیا اته پنځه صفر دوه صفر دوه بیا اته پنځه یو یو بیا څلور بیا اووه په دغه شمېره زنګ وي. اصل
ور زه د سفار د ولسوالۍ څخه بازار څخه خبره کوم. زه باکي نه لېږم. زموږ ورکه شوې ده یو ورور مې ورک چې د عبدالباري په نامه د لښکرګاه د ولسوالۍ ولایت تازهجوت ولسوالۍ خالی کېږي چې د کور عصابي ناروغي لري نادرکه شوی دی. د دغه په باره کښې دې موږ ته معلومات را کړي او په دغه لمبر دې موږ ته ټېلېفون وکړي. بیا صفر اووه سوه اته نوي یو سل اتیا اته سوه دیارلس یو زل بیا صفر اووه سوه اته نوي یو سل اتیا اته سوه دیارلس.
سلام علیکم وروره. ما د خوست ولایت نه لایک خان خبرې کوم. د جاوت خان په نامه یو ترورځای دا اته کاله کېږي چې موږ نه درکه شوی دی. که چاته د ده په هکله معلومات وي په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووایي. صفر اووه سوه نهه نوي اووه سوه شپېته اووه سوه نه څلوېښت. بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ اووه اویا اتلس اووه اویا. مهرباني به وي پنځوس زره جایزه دې ترلاسه.
السلام علیکم. زه کندوز د ولایت د سیارچی د ولسوالۍ د کلبار د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ د پلار د ماما یو زوی دی چې په نامه د ماما دی. د دې په اړه که څوک معلومات لري نو موږ چې په دغه شماره باندې زنګ معلومات.
السلام علیکم. زمان الدین مومن د قندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د مومن د کلي اوسېدونکی یم. زما د یو ملګري زوی تقریبا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. محمد انیف د محمد شاه زوی د قندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د ناصر د کلي اوسېدونکی دی چې تقریبا اووه کاله کېږي نادرکه شوی دی. که چاته د هغه په هکله معلومات وي او یا زما آواز هغه په خپله اوري نو په دې شمېره دې زنګ وهي. صفر اووه سوه اووه اتیا یو سل شپاړس نهه سوه اووه اتیا صفر اووه سوه درې اویا یو سل اووه نوي اته سوه نوي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېرېست یو سلو پنځلس. ګران اوریدونکو محترم و دوستانو که د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه که نوی خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې نوی اورېدلی تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام بیا له سره واورئ زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی او آر جی او بیا هم ازادي راډیو ټکی کوم د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ او په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خون زیدے دفان بچو خون زیدے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے